په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې ازادي رادیو اورید د ازادي رادیو په دې یو ساته خبرونه کې موزه نوریاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې کابل به پر سبا سربیره د غرض د شنبه پورز هم د یوې لویې غونډې انکور به وي. دا غونډې د توکیو او لندن د کانفرنسونو په دوام جوړیږي. پر دې سربیره د غرض د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. د اساسي او بشري حقونو او د غرض د مخکښو ښځو د پروګرامونو په لړ کې یوه بله مخکښه ښځه در پیژنو. خو له معمول سره سم خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. لومړی به ناجیه صفي ته ور ورکړو چې د افغانستان د دې سات مهم کورنۍ خبرونه وړاندې کړي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. ټاکل شوی چې په راتلونکو اونۍ کې کابل د یو نړیوال کانفرنس شاهد وي. د افغانستان د پنګونې د ملاتړ اداره د خپل لزګونو کارکونکو د ګوخه کېدو په اړه بیلابیل لاملونه په ګوته کوي. او بیا هم په هرات ولایت کې د یو خونځي لزګون زده کوونکي مسمومي شوی دی. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوی چې په راتلونکو اونۍ کې کابل د سام په نوم د یو نړیوال کانفرنس شاهد وي. د مالی وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی نن ازادي رادیو ته ویل چې د نړیوالو لوړپوړو چارواکو استازي به په دې کانفرنس کې ګډون کوي.
دا ناسه د افغانستان لپاره یو ډیر مهم حیاتي ناسه ده. 500 زیات نږدې و 500 وادو سخت بیلابیل استاد په دې کې ګډون کوي. او په دې کې د افغان حکومت د لومړیتوبونو په اړه خبرې کیږي.
نوموړي وویل چې په دې ناسته کې هغه ژمنې څېړل کیږي چې په توکیو او لندن کنفرانسونو کې مرسته کوونکو هیوادونو افغانستان او برعکس افغانستان نړیوالې ټولنې ته ورکړې وي. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې دا ناسته به دوه ورځې دوام وکړي. د افغانستان د پنګونې ملاتړ اداره یا ایسا د خپل لزګونو کارکونکو د ګوخه کېدو لامل مالی ستونزې، شفافیت او په کارونو کې د اسانتیاو رامنځته کول یادوي. د دې ادارې مشر محمد قربان حقجو نن ازادي رادیو ته وویل چې په دې اړه له تیرو دوو کلونو راهیسې د پنګونې پالي کمیسون کې خبرې روانې وي او دا یو اداري پریکړه ده. ویل کېږي چې دا مهال د دې ادارې 133 کارکونکي له دندو لرې شوي دي. خدای سای درې ګوښه شو کارکونکو ویل چې دوی د سلیقوي پریکړو لامل له دندو لري شوې دي. او بیا هم په هرات ولایت کې د یو خونځي لزګونه زده کوونکي مسمومي شوې دي. د هرات ولایت د روغتون رئیس محمد ناصر فوشنجی نن ازادي رادیو ته ویل چې تر اوسه ورته 50 مسمومي شوې زده کوونکي انتقال شوی او احتمال شته چې د مسموم شوو نجونو تعداد نور هم زیات شي. د ازادي رادیو د خبريال په نقل قول یاد نجونی په ټولګي کې د غازو د بوی له امله مسمومي شوی وي او روغتون ته انتقال شوی دي. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له ملالی بشیر څخه اوري.
د پاکستان په شمال ویدیت کې په ونشته کې لشتر لره درې پولیس وجل سوی او شپږ نور ټپيان سوی دي. دا پېښنن هغه مهال وسو چې پولیسو پېښور شهر ته نږدې په اورمر پایان کلی کې کور په کور تلاشي کوله او وسلوالو لوي کور ور باندې دزې پیل کړي. د حمله په پایله کې یو وسلوال وجل سو او نور د پېښې لځای وتښتیدل. پولیسو ورسته له یاد کور د هوان ګولۍ او چاودیدونکو مواد هم ترلاسه کړل. د پولیسو مشر چارواکي میا سعید وویل چې تر اوسه څرګند نه ده چې وسلوال سختدریزی وو او که جنایتکاران. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین له خپل چینی سیال شی جینګ پینګ سره د لیدو پر مهال پاکستان او چین اوسپنیز ورونه وبلل. نن په پیکینګ کې د خبرو پر مهال حسین وویل چې د ضربې از په نامه عملیات په پاکستان کې د تروریزم په لمنځه وړلو کې بریالي سول. حسین وویل چې دی په دې فکر دی چې د ختیځ ترکستان اسلامي تحریک له پاکستانه په بشپړه توګه ایستل شوی دی. ختیځ ترکستان تحریک په لویدیځ شینجنګ سیمه کې د چین د کنټرول مخالفت کوي او په دې سیمه کې د اویغور مسلمانانو اکثریت دی. په همدې حال کې د امریکا یو بې پلوټو الوتکې تیر ورځ ناوخته په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر یو مرکز برید وکړ او 15 وسلوالې ووژل. د پاکستان امنیتي چارواکو چې نمونه یې نه دي یاد سوي او ځایي خلکو ویلي الوتکې په د تخیل سیمه کې پر یو کور دوه توغندي وشتل. راپورونه وایي چې په حمله کې څلور وسلوال ټپیان سوي دي. د امریکا بی پیلوټ الوتکو پروان میلادي کال کې ډیورنډ کرښه ته نږدې پر قبایلي سیمو دولس ځله حملې کړې دي. ترکی چارواکي وایي د بغداد په شمال لویدیځ کې 13 ترکی کارګران تښتول سوي دي. د ترکیې د صدر اعظم مرستیال نومان تر کورتملوس نن وویل چې دوی د عراق د کورنۍ چارو له وزارت سره په نږدې تماس کې دي او تمه لري دا پېښه به په ښه توګه حل سي. تښتول سوي انجنیرانو او کارګرانو په شیعه اکثریت ولسوالۍ صدر کې د سپورت د ودانۍ جوړولو له یوه ترکی شرکت سره کار کاوه. برمته سوي کسان د پېښې پر مهال بېده وو چې مول وهلي برمته کوونکي په نظامي یونیفورمونو کې په موټرونو کې راغلل او دوی وتښتول. د نښتو په اړه راپور نه دی ورکړل سوی او تر اوسه کومې ډلې د دې پېښې مسؤلیت نه دی منلی. ترکیه په دې ورستوي کې د اسلامي دولت څخه د رضالې پر وړاندې د عراق په شمال کې هوایي بریدونه پیل کړل او امریکا ته اجازه ورکړه چې پر داعش د بمباریو لپاره د دې هېواد هوایي اډې وکاروي. تیر کال 46 ترکیه وګړي د اسلامي دولت څخه د رضالې له خوا په موصل ښار کې نیول سوي وو او درې میاشتې وروسته پرته له کومه ضرره راخوشي سول. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پیکینګ ته تر سفر دوی ورځې مخکې په یوه مرکه کې ویلي چې د لویدیځ لخوا پر روسیې د لګول سویو بندیزونو له کبله روسي کاروبارونه چین ته اوښتي دي. پوتین د روسیې له تاس او د چین له سینهوا خبري اژانسونو سره په ګډه مرکه کې پرون وویل چې د لویدیځ دغه اقدام د روسیې کورني کاروبارونه هڅولې دي چې له چین سره باثباته سوداګریزې اړیکې جوړې کړي. دا خبرې د اروپایي ټولنې لخوا د راتلونکي مارچ میاشتې پورې پر روسیې د بندیزونو د غځولو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې. د وویل چې له 2010 کال راهیسې چین د روسیې سوداګریز ملګری هیواد دی. د زیاته کړه چې په 2014 کال کې پر ناوړه نړیوال اقتصادي وضعیت سربیره روسیه وتوانېد چې سوداګریز پانګونه جاري وساتي چې شاوخوا 8.4 میلیارد ډالر ته ورسېده. قزاقستان او چین د 28 میلیارد ډالر په ارزښت 25 سوداګریز موافقې لاسلیک کړې. د قزاقستان د ولسمشر دفتر ویلي چین په طبیعي زیرمو غنی قزاقستان د تیلو او ګاز او بنسټیزو پروژو په برخه کې میلیاردونه ډالر پانګونه کړې ده. د دواړو هیوادونو ترمنځ نوې سوداګریز موافقې له پیکینګ څخه د قزاقستان د ولسمشر نور سلطان نظربایف د کتنې پر مهال لاسلیک سوي دي. نظربایف ویلي چین ته د اوسنۍ سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو کې د تحول نقطه ده او د ناتو لخوا د دغه ائتلاف په ختیز اړخ کې جوړ شوی شپږ مرکزونه پرون کار پیل کړ. دا له هغه وروسته چې ناتو د روسیې څخه نوی امنیتي خطر حس کړ. ناتو د اروپا په لویدیځ کې خپل رول زیات کړی تر څو د احتمالي يرغلګرو مخه ونیسي او خپل متحدانو ته د اوکراین د جګړې پر وړاندې کې اطمینان ورکړي. چیرته چې په روسیه اعتراضونه کیږي چې کریمیا یې له اوکراین جلا کړه او په دغه هیواد کې د روسیې په لور جلا غشتونکو ملاتړ کوي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غواړی به هم د خبرونو ول ولید ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ وړاندې په خبرونه کې اوریدل چې کابل به پر سبا سربیره د شنبه په ورځ د ټوکیو او لندن د کانفرنسونو په دوام دی وی لوی غونډې کوربه وی دي. اقتصادي چارو کارپوهان دا ډول غونډې د افغانستان سره د نړیوال ټولنې د ملاتړ د دوام لپاره مهمه ګڼي.
د سوم غونډه واقعا د افغانستان لپاره یو حیاتي غونډه ده، ځکه په دې غونډه کې افغانستان خپل پرمختګونه په شخصو برخو کې زموږ د نړیوالو سره ژمنې کړې وي. دا د نړیوالو سره شریکېږي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي تر اوسه د لوړو زده کړو یو شمېر خصوصي تحصیلي محسسې له قانوني جواز پرته فعالیت کوي او ډېرې دغه محسسې په زورواکانو پورې تړلې دي. په ګردیز کې نن په زرګونو کسانو په الکترونیکي تذکیرو کې د افغان او اسلام کلمې د ذکر په ملاتړ مظاهره وکړه. په کندوز کې د جګړو له امله بې ځایه شوې کورنۍ چې شمېر یې له 2000 اوړي له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
نه بالک پاتې، نه توشک او نه کور پاتې، چې نه دي پاتې.
په پاکستان کې د حقانی شبکې د ځپلو لپاره پر اسلام آباد د واشنگتن د فشارونو په اړه یو تحلیلي راپور لرو. دغه راز اوري چې د بشري حقونو مدافعانو او د نړۍ یو شمېر مشرانو د آذربایجان د یوې محکمې هغه فیصله وغندله چې د ازادي راډیو څېړونکي خبریاله خدیجه اسماعیل وایي په ونیم کال بند محکوم کړی ده. د دمخه خزو په اونیس پروگرام کې یو بل د کندهار د خزو چارو رئیس در پیژنو
موږ ګرین هاوس ته مده کړی وو هغه هم ځکه موږ ته په اختیار ورکړه چې هغه شو زه هم ځکه هم سمې کړه آباد کړه هم یو کړله
د اساسي او بشري حقوقو په اونیس پروگرام کې مو د انساني کرامت موضوع چړلې ده
انسان د حرمت او درناوي وړ دی او حق لري چې په ټولنه کې په محترمانه ډول ژوند وکړي او هیڅوک حق نه لري چې په خپل ګفتار او یا رفتار سره د انسان
ازادي راډیو اوري کابل به سبا او د غراز راتن کې ونې د شنبه پور از د ټوکیو او لندن د غونډو په دوام د دوه اړخي جواب ورکوونکې د وی دوه ورځې نړیواله غونډه کوربوي د مالی وزارت وایي د لوړ پول چارواکو په دغه غونډه کې چې د سام اس او ام په نوم هم یادېږي له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د مرستو د دوام او د افغان حکومت لخوا د ژمنو د عملي کېدو پر څرنګوالي خبرې کوي د اقتصادي چارو کارپوهان دا ډول غونډه له افغانستان سره د نړیواله ټولنې د ملاتړ د دوام لپاره ډېر مهمه ګڼي نور تفصیل د قاسم سولمال پر رپورټ کې
د امرسکونکو لسکونو هیوادونو استازي براتلونکو نه په کابل کې افغان سره د امرستو د دوام او د افغان حکومت لخوا په یو لړ برخو کې د پرمختګونو د څرنګوالي پاړه خبر وکړي د مالی وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیمزی ازادي رډو ټویل په دغه غونډه کې د افغان حکومت پر لمړی تبونو لکه امنیت شه حکومتوالي او یو لړ نور برخو بحثونه کیږي په مقابل کې نړیوال افغانستان سره د مرستو ژمنه تازه کوي شغل عبدالرحیمزی په دغه غونډه کې د بحث وړ مسائل د سیاست کړل
ټول هغه ملي مسائل چې افغانستان پر مربوطه کې هغه خصوصي سکتور ده کاغه د خزو د حقوقو په برخه کې ده کاغه د امنیت په برخه کې ده یا په نورو مواردو کې یا میثاق شهروندی مسله هم ده په دغه مواردو کې بحث صورت نیسی او د یاد مواردو په اساس د افغانستان حکومت د افغان حکومت پر لومړی تبونو بحث کیږي
دغه نسته د توکیو او لندن په غونډو کې د سو دوړخي سوجمنو د ارزونی چوکاټ ته چې هر کال وی هم د ضرورت لمخې جوړی شي د توکیو غونډه په 2012 میلادي کال کې جوړه شوی و چې په کښې افغانستان سره د شاوخوا 14 میلیارد ډالر مرستې ژمنه وسوه د غرض د ملي وحدت حکومت تر جوړېدو وروسته د 2014 کال په ډسمبر کې هم افغانستان سره د نړیوالو د مرستو د دوام لپاره په لندن کې و غونډه جوړه شوه په دوړو غونډو کې پر دې ټینګار وسو چې د مرستې به افغان حکومت ته د یو لړ اقداماتو په مقابل کې ورکړي کېږي نړیوال افغانستان څخه په ځنګړې توګه د شې حکومتداري له فساد سره د مبارزې د بشري حقوقو د ساتلو او یو لړ نور برخو کې د اقداماتو غوښتنه کړې و په ورته وخت کې د مالی وزارت په خوانی ویاند او د اقتصادي چارو کارپو عبدالقادر جیلانی د دا ډول ناستو جوړېدل ځکه مهم ګڼي چې پکې افغانانو ته د نړیوالو د مرستو د دوام فرصتونه جوړېږي
د سوم غونډه واقعا د افغانستان لپاره یو حیاتي غونډه ده ځکه په دې غونډه کې افغانستان خپل پرمختګونه کې مشخص برخو کې چې موږ د نړیوالو سره ژمنې کړې وي دا د نړیوالو سره شریکيږي او په متقابل شکل باندې نړیوال هم یو څه تعهدات لري له افغانستان سره چې اساسي تعهد د افغانستان سره سلور میلیارډ ډالر مرسته ده کلنې مرسته البته
شغلی جلانی وای راتلونکو غونډه لدی عمل هم مهمه بلل کیږي چې پکښې د لمړي ځل لپاره به افغان حکومت له نړیوالو وغوړي چې نړیوال مرسته د افغانستان د حکومت لاري ولګول سي کارپوهان وای افغانستان اوس د نړیوالو بهرانونو له لمړي توبونو وتلې دی او نړیوالې ټولنې تر ډیره د منځنی ختیځ او اوکراین غونډې مسایل باندې تمرکز کړی دی دوی وای افغان حکومت باید کوشش وکړي چې نړیوالو ته له افغانستان سره د دوامدار مرستو لپاره قناعت ورکړي کنه نو د تیرې نږدې یو نیم لسیزې لاسترړنې به له لاسه ورکړي
نړیوال ټولنې له افغانستان سره د مرستو د دوام لپاره یو شرط په دې هیواد کې د اداري فساد له منځه وړل ایښی دی دا هغه پدیده ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی هم تیره ورځ د شنبه په ورځ په کابل کې راپورته کړه اشرف غنی د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره د دینی عالمانو ملي کانفرنس ته وویل چې د فساد په لمنځه وړلو کې باید دینی عالمان خپل رول ادا کړي او ټول خلک ورسره د مبارزې لپاره وهڅوي هغه وویل اداري فساد خیلی جګړې وروسته د افغان ولس د زوریدو او ستونزو دوهم ستر لامل وي کابل چاپ خبرونه هم د موضوع ته انکتنه کړې ده اسد الله لودین ته بغښو
د کابل چاپ نننه یو رسپانو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د فساد په وړاندې د افغان حکومت هڅو او د امنیتي ستونزو په اړه اندېښنو او سپارښتنو ته ځانګړي کړې دي سرنوشت خپلواکي ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې له فساد سره د مبارزې ماته شوې ژمنې په سر مقاله کې د ولسمشر اشرف غنی په حواله ویل شوی چې په فساد ککړ چارواکي بل دندې لري کړی. خو د لیکوال په نظر په ولسمشر همدا انتقاد دادی چې همدا ژمنه یې تر اوسه نه ده عملي کړې. سرمقاله لیکونکي ویلي واضح خبره ده چې د اداري فساد په وړاندې مبارزه کې دینی علما رول لري، خو سپارښتنه یې کړې چې په دې برخه کې اساسي کار د حکومت په ارادې پورې تړلی دی. د ورځپاڼې په باور د فساد په وړاندې مبارزه باید له لوړپوړو چارواکو پیل او داسې ونه شي چې واړه مفسدین زنداني او لوړپوړي مفسدین پر خپلو څوکیو پاتې شي. چراغ ورځپاڼې بیا په دې اړه د ولسمشر اشرف غني خبرې راخیستي چې ویلي دي له فساد سره مبارزه سراسري جهاد ته اړتیا لري. په مطلب کې راغلی چې ولسمشر د فساد عوامل هم په ګوته کړي او د لمنځه تلو لپاره یې ژمنې کړي او د دیني علماو پر رول هم ټینګار کړی دی. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا خپل سرمقاله روان امنیتي وضعیت ته ځانګړې کړې او دا سرلیک ورکړی چې اجازه ما ورکوي چې وسلوال مخالفین آزاد شوي سیمې بیرته ونیسي. په سرمقاله کې راغلي پخوانیو تجربو دا ښودلې چې د عملیاتو په نتیجه کې آزاد شوي او نیول شوي سیمې له څه مودې وروسته بیرته وسلوالو مخالفینو نیولې دي. سرمقاله لیکونکي ویلي دا مهال فاریاب او سرپل ولایتونه له ورته ګواښ سره مخ دي او امنیتي ځواکونه باید هڅه وکړي چې دې ولایتونو ته د وسلوالو مخالفینو د بیا ننوتو مخه ونیسي. او په پای کې اصلاح ورځپاڼې بیا د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په حواله لیکلي چې فاریاب او سرپل ولایتونه له وسلوالو مخالفینو څخه پاک شوي دي. په مطلب کې د ښاغلي دوستم په حواله ویل شوي چې شمالي ولایتونو ته یې سفر د ولسمشر او امنیت شورا د اجازې له مخې شوی و.
ازادي رادیو اوري نن په ګردیز کې زرګونو کسانو په الکترونیکی تذکرو کې د افغان او اسلام کلمې د ذکر په ملاتړ مظاهره وکړه. نور حالې لسمې د ازادي راډیو د خبريال د تپان پر راپور کې
دا د مظاهره چانو غږ دی. نن د پکتیا په مرکز ګردیز کې زرګونو کسانو په الکترونیکی تذکرو کې د افغان او اسلام د کلمې د ذکر په ننګه مظاهره وکړه او وی ویل چې کچیرته مرکزی حکومت غږ ته مثبت ځواب ونه وایي دوی به دغه تذکرو د ویش مرکزونه له لوړ تهدید سره مخ کی. په دې مظاهره کې چې د پکتیا میشتو قومونو ولایتي شورا مدني ټولنو سیاسي نمائندګیو او ځوانانو برخه اخیستې و غوښتنه وکړه چې کچیرته د دوی غږ ونه اوریدل شي له افغان حکومت سره به پریکون اعلان کړي. دا پکتیا ولایتي شورا وکیل عبدروب خان زدران وویل دا مظاهره ګډونوالو په دې تاکید کاوه چې مرکزی حکومت دې د دوی حق غوښتنې ومني او کچیرته ونه مني حکومت ته بستونزې جوړې کړي. دا پکتیا ولایتي شورا غړي تاج محمد منګل د قومونو ولایتي شورا مدني ټولنو سیاسي ګوندونو او علماو شریک لیکل شپږ ماده یې پریکړه لیک بیان کړ.
پکتیا ولایتي شورا مدني ټولنو ګډي شورا غړي علما متنفذین قومي مشران ځوانان او د دې ولایت لرون ټول ګډونوال چې دې ځون د ټولو ولایتونو د غیور قومونو د پورا ملاتړ څخه برخمن یو او په دې لړ کې د دوی استازیتوب کوو. غلام د شپږ
دا دې پریکړه لیک په شپږو مادو کې دا هم راغلی و چې که حکومت یې په غوښتنو جدي پام او عمل ونه کړي دوی به د حکومت پر ضد خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي او د هرې بدې پایلې پړه به د مرکزي حکومت او افغان ولسمشر په غاړه وي. مدني فعالانو په دې مظاهره کې د ګډون پر مال د خپلو شعارونو ورکولو ترڅنګ دا خبره وکړه چې دا د مظاهرو پیل دی او لس په دې خبروي چې د خپلو حقونو اخیستو لپاره بل لارو ته راوځي. یو تن مدني فعال محمد جهاد احمدزی وویل چې د افغان حکومت کاواک استنې به د دوی په لاسونو ونړیږي.
که چیرته په تذکرو کې د افغان کلمه ذکر نشي د حکومت دغه بے بنسټ استنې یا کاواک استنې به د دوی په لاسو راوپرځيږي. دا لاریونونه به دوام لري. دا یې شروع وه. مدني ټولنې قومي مشران علما ټول په همغږۍ سره به مظاهرې کوي لارو ته به راوځي او لویې لارې بندوي تر څو تذکرو کې افغان کلمه ولیکل شي.
د مظاهره چیانو له افغان حکومت څخه غوښتنه کوله چې د دوی غوښتنې دې ومني. که داسې ونه شي خپلو مظاهرو ته به دوام ورکړي او له پکتیا څخه د مظاهرو لړۍ به تر کابل وغځوي.
موږ ازادي رادیو د به طرفه مؤسقه او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو سربیره د غرازلو خارونو کې د اف ام په 3.5 چپه هم صافه وازی اوریدلای شي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د لوړو زده کړو یو شمیر خصوصي تحصیلي مؤسسې تر اوسه په هیواد کې له قانوني جواز پرته فعالیت کوي او ډېرې دغه تحصیلي مؤسسې هم په زورواکانو پورې تړلې دي. د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو او تحصیلي مؤسسو رئیس محمد امیر کاموال ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې اړه د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونو ته شکایت هم کړی خو تر اوسه دغه مؤسسې نه دي تړل شوي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د دینی فرهنګي پوهنې او لوړو زده کړو چارو کمیسیون د دې مسلې پخلی کوي او وایي تر رخصتۍ وروسته به دغه موضوع په جدي توګه وڅېړي. تفصیلي د اجمل تورمان په راپور کې
په داسې حال کې چې په هیواد کې د نننه د خصوصي پوهنتونونو او تحصیلي مؤسسو د بې کیفیتۍ په اړه بې ساري انتقادونه موجود دي، د لوړو زده کړو وزارت چارواکي د یو شمیر غیر قانوني تحصیلي مؤسسو د موجودیت یادونه هم کوي. د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو او تحصیلي مؤسسو رئیس محمد امیر کاموال ازادي رادیو سره په ځانګړې مرکه کې د دغو مؤسسو نوم ونه خیست، خو ویل چې په اړه دوی عدلي او قضایي ارګانونو ته هم شکایت کړی دی.
اوس مهال په ټول افغانستان کې ځینې مؤسسې چې په غیر قانوني ډول پرته له دې چې یو مجاویز د لوړو زده کړو د وزارت نه واخلي خپل فعالیت ته دوام ورکوي. زمونږ اخیرنی اقدام دا و چې عدلي ارګانونو ته مونږ مستقیما مکتوبونه ورکړي دي چې دغه د فلانی موسسه دا په غیر قانوني ډول باندې دلته فعالیت ورکوي، تاسو باید د دې مخه ونیسئ. دا چې تر اوسه مخه نه ده نیول شوې نو دا ماته هم یو سوال ده.
خغلی کمول د دغه مؤسسو شمیر چې په غیر قانوني ډول فعالیت کوي د 15 په حدودو کې یاد کړ. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت په خوا هم د یو شمیر داسې پوهنتونونو یادونه کړې و چې ویل کېدل د یو شمیر ګاونډیو هیوادونو لخوا یې ملاتړ کیږي. د وزارت څخه مود وړاندې ویل چې په بلخ او هرات کې د پیام نور خصوصي پوهنتونونه چې د ایران لخوا جوړ شوی غیر قانوني دي او د لوړو زده کړو وزارت مقررو او نصاب ته پام نه کوي. د یادونه د چرن سبا په ټول افغانستان کې نګدی وسلو شل پوهنتونونه او د لوړو زده کړو تاثیري مؤسسې موجود دي چې ډېرې په دې وروستیو کلونو کې جوړ شوې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې شمیر غړي وایي چې د دغه ناقانونه پوهنتونونو او تحصیلي مؤسسو نه خبر دي او تر رخصتۍ وروسته به په اړه اقدام وکړي. د ولسي جرګې د دینی فرهنګي پوهنې او لوړو زده کړو چارو کمیسیون غړي عبدالودود پیمان دی وی په وخت سره هغه څه چې وزارت ادعا کړي خبره سم ده. دا موضوع هغه محل مکتوب ورسیده چې د وړي په رخصتۍ وتلو چې جرګه کار پیل کړي نو دا موضوع چیرو قانون موجود دی، څوک یې غیری نشي کولای، باید ځان اصلاح کړي. ګنې د پارلمان په همکارۍ به دروازې وتړي. و مغختل په ډیر عدد لیو قضایي ارګانونو نظر هم ولرو خو د بیا بیا اړیکو باوجود بریالي نشو. په افغانستان کې په دولتي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په تحصیلي مؤسسو کې د جذب کلنی شمیر د 12 ټولګیو تر فارغانو څو چنده کم دی او خلک مجبور دي چې د لوړو زده کړو لپاره خصوصي مؤسسو ته مراجعه وکړي. خو ډیر ځله دوی د خصوصي پوهنتونونو او خصوصي تحصیلي مرکزونو په غوراوي کې له دې عمله دوزړی وي چې د ناقانونتوب له عمله به سند ونه منل شي او کړي خواري به په بوله شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په کندوز کې د جګړو او نامنه او لامله بيزه شوی کورنۍ وایي چې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. دغه کورنۍ چې شمیر له 2000 زیات دی ډیری د ولایت لری پروتو سیمو څخه چې په ورسته او کې د جګړو او نامنه او شاهد وي بيزه شوی دي. یو شمیر دغه بيزه شو له ازادي له سره په خبرو کې وویل چې له خارج ژوند سره بلد نه دی او کور سره مرسته ونشي ډیر نشي کولای چې په خار کې ژوند وکړي. له کندوز د ازادي له خبري اجمل آریانی په اړه نور حال راکوي.
د کندز ولایت د کډوالو او راستنیدونکو ریاست چارواکي وای چې په دې ورستوي کې د جګړو له امله د کندز ښار پورې اړوند یو شمیر کلو څخه څه باندې 2000 کورنۍ بې ځایه شوې دي. دغه کورنۍ د نوموړي ولایت مرکز پورې اړوند سیمې کوچي، کوبۍ، کانم، حضرت سلطان، خوجه غلطان، قیمقچی، التی ګنبت او همداسې یو شمیر نورو سیمو څخه د جګړو له امله بې ځایه شوې دي او دا مهال له ډېرو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. څو تنو بې ځایه شوو خلکو آزادی رادیو سره په خبرو کې خپل ستونزې داسې بیان کړې.
نو هیڅ زندگی نه درا پاتې او ورغلم کاله ته په کاله کې اندوم راشای نه و چې راځي کړي مې وای وړي مې وای تم دې اغلان دی اچولی وای نه بالک پاتې نه توشک او نه کور پاتې چې نه دی پاتې
وزت روزانه بس جنگیا په لوغه خلک دی دی په لوغه دی خلکو د لاسه منګ دي ستنګي شکور ار سره نه پاتې دی بس ورو غل غټ وړي دغه ته پاتې و کرای باندې
خپل بل چا په کور کې پروت يم غوای مړې سو خرم مړ سو ایا دې سپی مې مړ سو هیڅ شي خپل په داسې عالم ټوکم باختاسم نه کوي
کور مې واره دی بل چا په کور پروتیم ورورا
بل بسم الله الرحمن الرحیم قران در تخرم چې دبل کوټو کې پروتیم اتل اس نفر نن خورې ما زاده کم ځای کوم زکه مخاطه لرسم څه خاورې په سر کوم.
په عین وخت کې د کندز ولایت د کډوال او راستنیدونکو ریاست رئیس عبدالسلام هاشمی ازادۍ رادیو ته وویل چې دا مهال د تازه مهاجر شوو کورونیو سروې جریان لري څو مستحق خلک معلوم شي او وروسته ورته خوراکي او غیر خوراکي توکي ویشل کیږي. د یادوله ده چې له دې مخکې هم د روان کال جګړو له کبله 3000 کورنۍ د کندز ولایت له بېلابېلو سیمو څخه بې ځایه شوي وو. د هاشمی په وینا چې یو شمېر کورنۍ بیرته خپلو سیمو ته ستانه شوي دي چې وس مهال پکې وسلوال طالبان حضور لري. دغه بې ځای شوی کورونی وای چې د دوی اقتصاد په زراعت او مالداری پورې تړلې دی خو وس مهال د جګړو لامل د دوی زراعتي فصلونه ټول لمنځه تللې دي. بل خواته د کندز امنیتي چارواکي وای چې دوی پلان لري په یو شمیر نامنو سیمو کې تصفیهي عملیات پیل کړي څو سیمې د وسلوالو طالبانو له موجودیت څخه تصفیه کړي چې بې ځای شوی کورونی بیرته خپل سیمو ته ستانه شي. د یادولو وړ ده د کندز ولایت د ولایتي شورا یو شمیر غړي وای چې درې میاشتې کېږي د دشتیارچي ولسوالۍ، د چاردرې ولسوالۍ 90% خاوره، د قلعهزال ولسوالۍ ډېره برخه، د خانآباد ولسوالۍ 80% خاوره، د امام صاحب ولسوالۍ یوه زیاته برخه، همدارنګه د کندز مرکز پورې اړوند د ګلتېپې سیمه او یو شمېر نورې سیمې د مخالفو وسلوالو تر کنټرول لاندې دي چې په دغو سیمو کې وخت ناوخت د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه هم کېږي چې له امله د کلو خلک ډېر متضرره شوي دي. اجمل آریان، ازادی رادیو، کندز.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کسایی که آمدن کل سندگوی زور است
جبید و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیده پاره جی پا افغانستان که مداخلتون نشی
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش صدا داشته
باشد. ازادی پسپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه در ماسپخیل دریونه تر پنزو بجو پوری در ازادی رادیو نواورایی.
په دې پروګرام کې په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې د روانې مبارزې پر لارو چارو خبرې کیږي. افغان ولسمشر تیره ورځ په کابل کې د دینی عالمانو غونډې ته وویل چې له فساد سره د مبارزې په خاطر سراسري جهاد ته اړتیا ده او عالمان، دینی عالمان هم باید د دغې پدیدې په لمنځه وړلو کې خپل رول ولوبوي. دا هغه موضوع ده چې تاسو هم کولی شئ چې په دې اړه خپل نظر له ازادي راډیو سره شریک کړئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
حامد ستانکزی د لوګر د شمزار لسیمې څخه لیکي افغان ولسمشر اشرف غنی د اداري فساد پر ضد جدي اقدامات وکړي او په فساد ککړ خلک د لدندو لرې کړي. که په فساد اخته کسان لدندو لرې نه کړي فکر نه کوم چې اداري فساد له منځه ولاړ شي. له نورستان ولایت نه بیا مولوي انقلابي په خپل پیغام کې لیکلي چې که اوسنی حکومت اداري فساد له منځه یوسي دا به د افغانانو لپاره یو ستر نیکمرغي وي او د نړیوالو اعتماد به هم پر افغانستان بیرته پیاوړی شي. شفیع جان زدران د خوست د نادر شاکوټ له ولسوالۍ څخه بیا د ملي وادت مشرانو ته پیغام لري او وایي چې افغانان به نور ستاسو په وعدو ونه غولیږي. محمد قاسم زواک له هلمند لیکلي دي چې د حقانی شبکې اصلي مرکز په پاکستان کې دی او رهبري یې هم پاکستان کوي. د تاسو ټولو مننه چې موږ ته پیغامونه راستوي. د افغان بیسم تاسو اتل شمیرې لارې پیغامونه را لېږي. موږ هر مرو درته په پروګرامونو کې خبرو. د خبرونې دوهمې مې ته نږدې شوی وړاندې دوه نس پروګرامونه لرو، د اساسي او بشري حقوقو او د مخکخه خزو په اونیس پروګرام کې یو بل مخکخه خزه در پیژنو. د اساسي او بشري حقوقو په اونیس پروګرام کې مو دازل د انساني کرامت موضوع چړلې ده. خو اوس ملالای بشیر به هم سړیو تر غلې د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو سرټکی به ترې واورو.
ټاکل شوی په راتلونکي اونۍ کې کابل د سام په نوم د یو نړیوال کانفرنس شاهد وي. په دې غونډه کې به له 500 څخه د ډیرو نړیوالو هیوادونو لوړ پوړي چارواکي ګډون وکړي. د افغانستان د پنګونې ملاتړ اداره یا ایسا د خپل لسګونو کارکونکو د ګوښه کېدو لامل مالی ستونزې، شفافیت او په کارونو کې د اسانتیا او رامسته کول یادوي. بیا هم په هرات ولایت کې د یو شونځي لسګونو زده کوونکي مسمومي سوي دي. د پاکستان په شمال ویدیت کې په یو نشته کې لشتر لژدري پولیس وجل سوي او شپږ نور ټپيان سوي دي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین نن په پیکینګ کې د خبرو پر مهال وویل چې د ضربې از په نامه عملیات په پاکستان کې د تروریزم په لمنځه وړلو کې بریالي شول. د امریکا یو بې پلوټ الوتکې تیر ورځ ناوخته په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر یو مرکز برید وکړ او 15 وسلوالي ووجل. ترکی چارواکي وایي د بغداد په شمال لویدیځ کې اتلس ترکی کارګران تښتول سوي دي. قزاقستان او چین د 3 میلیارډ ډالرو په ارزښت 25 سوداګریز موافقې لاسلیک کړي. د روسیې ولسمشر په یو مرکه کې ویلي چې د لویدیز لخوا پر روسیې د لګول سوي بندیزونو لکهبل روسی کاروبارونه چین ته وشتي دي. او د ناتو لخوا د دغه ائتلاف په ختیز اړخ کې جوړ شوی شپږ مرکزونو پرون کار پیل کړ.
او سم په مکړې څو اقتصادي خبرونه ده.
لا صدیر ریونه مو ده نن ورځ اقتصادي خبرونو ته هر کله کوم. د افغانستان بانک مسولین وایي چې د ټولو بانکونو له فعالیتونو څخه په جدي ډول سره نه کیږي. د افغانستان بانک رئیس خلیل الله صدیقی نن لا صدیر ریو سر په خبرو کې ویل چې تر دې وروسته به هیڅ یو بانک ته د قانون څخه د سرغړونی اجازه ورنکړل شي.
اوس زه تاسو ته وایم چې په کلي ډول موږ د بانکي سیستم نڅارنه ډیره دقیقه کړې ده او هر فعالیت د نظارت لاندې دی او هیڅ بانک ته اجازه نه ورکول کیږي چې له قانون سرغړونه وکړي.
د خاغلی صدیقی په وینا چې د بانکداري د نوې قانون لمخې د افغانستان بانک کولای شي د ټولو بانکونو د ګډونوالو لا پانګې څخه نظارت وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې ولسمشر غنی ویلي و چې په هیواد کې د یو منظم او اعتبار وړ بانکي نظام د نشټوالي له امله اقتصادي پرمختګ ناممکن دی. په شمال کې د سوداګرۍ او صنایع خونی مسؤلینو په دغه ځون کې د سوداګرۍ او صنعتي فعالیتونو په برخه کې د خزو د ونډې پر کموالي باندې اندېښنه وښودله. د شمال ځون د سوداګرۍ او صنایع خونو د اجرایه څانګې مشر نصیر احمد قاسمی نن په بلخ کې د اقتصادي پراختیا د نړیوال مرکز لخوا د صادراتو او خزینه او سوداګرو په نوم کانفرنس ته ویل چې په دغه ځون کې د 3000 سوداګرو له جملې څخه یوازې 400 تنه خزینه سوداګری دي. خاغلی قاسمی د هیواد په اقتصادي فعالیتونو کې د خزینه سوداګرو کمواله، د پنګونې کمواله، د امنیت نشټواله او ځین نور لاملونه یاد کړل. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي چې په روان کال کې تر 1.5 میلیون کیلوګرامه زیات شات په هیواد کې تولید شوی دي. د دې وزارت وایي لطف الله راشد نن ازادي رادیو ته ویل چې تیر کال د شاتو تولید 1.5 میلیون او 3 لک کیلوګرام مترسیده. خاغلی راشد زیاته کړه چې د شاتو ډیر محصولات د بدخشان، تخار، کندوز، بغلان، غزنی، لوګر، ننګرهار، هرات او پکتیا ولایتونو نه لاسته راغلي دي. د کرنې او مالداری وزارت د معلوماتو لمخې او شپږ زره او سل کسان په هیواد کې د شاتو د مچیو په ساتلو باندې بوخت دي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر در شپېته افغانۍ شل پوله، یو یورو اویا افغانۍ پنځوس پوله، یو انګلیسي پوند پنځه نوي افغانۍ پنځوس پوله، د سعودي یو ریال شپاړس افغانۍ اتیا پوله، د اماراتو یو درهم اوولس افغانۍ شل پوله، او زر پاکستانی کالدار بیا شپږ سوه اته افغانۍ بدلیږي.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. دا او د افغانستان او سیمې په اړه نور خبرونه د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته که غواړئ بیا یې ولولئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ په انټرنیټ کې دغه راز د افغانستان او سیمې په اړه نور مطالب هم لوستلی شئ. د ازادي راډیو خپرونې هم د انټرنیټ له لارې صافي او واضح اورېدلی شئ. دغه راز په انټرنیټ کې ویډیوګانې هم شته، عکسونه هم شته، کولی شئ وګورئ. ازادي راډیو هر ورځ اورې د سهار لوو بوجو د ماخام تر وو بوجو خبرونه کوو. لوو بوجو وروسته په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو او لوی خارونو کې پر اف ام د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. د بشري حقوقو مدافعان او د نړۍ یو شمیر مشران د آذربایجان دی وی د یوې محکمې هغه فیصله وغندله چې د ازادي راډیو څېړونکي خبریاله خدیجه اسماعیل وای په ونیم کال بند محکوم کړې ده. مخکې له دې چې په دې اړه موضوع ته مخ کړو، د حقانی شبکې په اړه د اسلام آباد او کابل د وروستیو ناندریو او دغه راز د دغه شبکې د ځپلو لپاره پر اسلام آباد د واشنگټن د فشارونو په باب یو تحلیلي راپور اخلو. د افغانستان حکومت وایي د پاکستان په خاوره کې د تروریستي ډلو فعالیت د دوړو هیوادونو د سیاستوالو ترمنځ د نظرونو د اختلاف یو اساسي موضوع ده. د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویلي په پاکستان کې د حقانی شبکې د فعالیت مخنیوی هغه ادعا ده چې پاکستانی چارواکي له یوې لسیزې راهیسې تکراروي. جمهوری ریاست دا څرګندونه د پاکستان د ملي امنیت او بهرني سیاست په چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سر د لوړپوړي سلاکار سرتاج عزیز د ورستیو څرګندونو په جواب کې کړی دی. سرتاج عزیز د دوشنبه په ورځ ویلي و چې په پاکستان کې د حقانی شبکې ډیر ځپلې او فعالیت مخینه ولده، او اوس د په وینا دا شبکه د افغانستان دیننه فعالیت کوي. دا هغه موضوع و چې اسلام آباد ته د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوسن رایس هم په وروستي سفر کې له پاکستاني چارواکو سره راپورته کړی او له اسلام آباد غوښتي دي چې د حقانی شبکې په وړاندې جدي اقدامات وکړي. په افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو د خونړیو بریدونو اکثره ملامتي په حقانی شبکې اچول شوی او څېړونکي د طالبانو له کوټې او پېښور شوراګانو خطرناک بولي. واشنگټن ولې پر پاکستان د ټولو طالبانو د ختمولو لپاره فشار نه اچوي او یوازې د حقانی ډلې ځپل مهم بولی؟ په دې اړه نور د مشال رادیو د خبريال لازمي همکار بشیر ګواخ پر راپور کې.
امریکا افغانستان کې د ترهګرو بریدونو لکبله ټوله حقانی شبکه یا نتورک او د دوی څوارلس قومندانان د ترهګرو په لیست کې اچولي چې سفری او مالی بندیزونه پی لګول شوې دي. حقانی شبکه د افغان طالبانو برخه ده، خو افغان چارواکي وایي چې تر ډیره په خپلواک ډول خپل ترهګریز فعالیتونه کوي. یاد دیوی چې د روسو کې افغان حکومت په داسې حال کې پر پاکستان د ترهګرو د ملاتړ تور بیا پورې کړي چې څو میاشتې مخکې پر افغان ولسمشر اشرف غنی نیوکه کېدلې چې ولې د اسلام آباد سره اړیکې د حامد کرزی د حکومت په پرتله ډېرې ښې کړې دي. د امریکا د بهرنیو اړیکو د څېړنې مرکز یا کونسل فار فارن ریلیشنز د پاکستان د برخې کارپو ډاکټر ډینیل مارکی وایي داسې نه ښکاري چې پاکستان دې له حقانی وسلوالو ډلې یا خپلو نورو لاسپوڅو وسلوالو ډلو لاس واخلي.
It is too early to say that the Ashraf Ghani
که څه هم تر اوسه ډیر وخت دی چې وایو د سولې لپاره د طالبانو سره د مذاکرات او پاکستان سره د ډیپلوماسۍ لپاره د اشرف غنی امید په مکمل ډول بې ځای دی، خو تر ډیره دا ښکاری چې دا هیله به عملی نشي. که طالبان د آی اس آی تر مکمل کنټرول لاندې وي، نو بیا خو به د پاکستان پوز او ریاست د طالبانو سره د سیاسي روغې جوړې برخې دکټاکي، خو اوس مهال دا هر څه مایوسونکي ښکاری.
زنی امریکایي سنټرانو په دې وروستیو کې پاکستان ته ورکړل کېدونکو د ترهګرې په وړاندې جګړې لپاره د اتحادي مرستندویا پیسو یا کوالیشن سپورت فند په ملیونونو ډالرو نیوکې کړي او وایي که پاکستان ترهګر بې له کوم توپیره ځپي نو امریکا دې پیسې ورکي او کنه بندې دي شي. د پاکستان د دفاعي چارو کارپو حسن عسکری وای اسلام آباد باندې دغه سي مشروطه پیسو لپاره خپل استراتیژیکی ګټې پرې نګدي.
کولیشن سپورت فند ان 2015
اتحادی مرستندوی پنګي هسه هم د دې کال تر اخره پورې کمیږي. بل د پاکستان لومړیتوب د حقانی ډلې نه بلکې د شمالي وزیرستان کنټرولول دي، تر څو چې پاکستان او افغانستان پر پولا د وسلوالو د تګ را تګ مخنیوي لپاره پوځي همکاري ونه لري.
ډاکټر ډینیل مارکی وایي امریکا د طالبانو د کوټي او پیښور شوراګانو په پرتله پر حقانی شبکې لڅو وجو پام زیات کړی دی.
امریکا او امریکایي پوز له کلون راهیسې کوشش کوي چې طالبان او حقانی ډله سره بیل کړي، ځکه چې کسه هم حقانی ډله د نورو طالبانو سره ډیره نږدې تړلې ده، بیا هم تر طالبانو ډیره خونړۍ ده. دوی په شمالي وزیرستان کې له خپلو پټنځایونو د بریدونو کولو ډیره وړتیا لري او افغانستان کې د شو ډیرو حملو تر شا یې لاس دی. بلخوا طالبانو سره افغان حکومت مذاکرات کوي نو امریکا غواړي چې دا پر مخ لاړ شي، خو د یادو وسلوالو ترمنځ توپیر کول غلط کار دی، ځکه چې حقانی شبکه هم د طالبانو د تحریک برخه ده.
د یادونې وړ ده چې افغان چارواکو تل پر امریکا غږ کړی چې پر پاکستان دی د حقانی شبکې او نورو ټولو ترهګرو ډلو پر ضد د یو شان عملیاتو لپاره فشار زیات کړي. پاکستان بیا وایي دوی ترهګرو ته په یوه سترګ ګوري او ټول ځپي.
د بشری حقوقو مدافعانو او د نړۍ یو شمېر مشرانو د آذربایجان دی وی محکمه هغه فیصله وغندله چې د ازادي رادیو تیرونکو خبریاله خدیجه اسماعیل وای په ونیم کال باندې محکوم کړ. تفصیل د سلطان محمد سرور پر راپور کې.
په خدیجه باندې داسې تورونه لګول سوي وو چې د بشري حقوقو مدافع سازمانونو ورباندې انتقاد کړی وو. دغه سازمانونو ویلي وو چې دغه تورونه د هغو ریپورتونو د غچ اخیستلو لپاره لګول سوي چې نوموړې په اداري فساد کې د لویو چارواکو د لاس لرلو په حق لیکلي وو. د باکو محکمه پرون خدیجه اسماعیلوفا د بهتان لګولو، د مالیه نه ورکولو، د غیر قانوني تجارتي فعالیت او د وخت څخه د ناوړه استفادې په مواردو کې ګرمه او پیژندله. د حبس ترڅنګ د خدیجه په حق کې دا حکم هم سوی چې د دریو کلونو لپاره به دفتر نه لري او $300 هم جریمه شوی ده. خو هغه د یو بل تور په وړاندې چې غنی یو کس یې انتحار ته اچولی ورسته تر دې براءت حاصل کړ چې شکایت کوونکی لخپل ادعا تیر سو. میرمن اسماعیلوفا چې د آذربایجان د جمهور رئیس الهام علیف او د هغه د کورنۍ د مالی راکړو ورکړو په حق لپاره پراخه ریپورتونه ورکړي، دغه تورونه یو ټګي او چلول غني چې هدف یې د هغه د فعالیت بندول دي.
او اوس هم دوه ونیس پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو وی بل خبرونه اوریدو ته مو زسید کمال شریف هر کله کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د انساني کرامت په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د انتقالي عدالت څنګه مشر رحیم الله رامي دی. رامي صاحب شرغلاست
مننه.
رامي صاحب کپ دې اړه معلومات راکړي چې د انساني کرامت مفهوم او منظور څه دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ز په سر کې تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. د انساني کرامت منظور او هدف دا دی چې انسان د حرمت او درناوی وړ دی او حق لري چې په ټولنه کې په محترمانه ډول ژوند وکړي او هیڅوک حق نه لري چې په خپل گفتار او یا رفتار سره د انسان حیثیت له خطر سره مخ کی. همدغه راز د مقننه قوا او یا د قانون د تصویب په وخت کې او یا تدوین په وخت کې او یا هم مجریه قوا د قانون د اجرا په وخت کې داسې عمل و نه کړی چې د انسان به حرمتي وسی. هغه په صورت کې چې کله چې قانون وضع کړي په داس شرایطو کې داس شرایط باید په نظر کې ونیول سي چې د مجرم به حرمتي ونسي او د انساني کرامت باید په نظر کې ونیول سي.
رامي صاحب محترم، د انساني کرامت مبنا او اساس څه دی؟
انساني کرامت یو ذاتی کرامت دی د انسان او بل کسبی یا اکتسابی. ذاتی کرامت عبارت له هغه کرامت څخه دی چې انسان د نورو موجوداتو په نسبت لري او هغه هم له عقل څخه د انسان برخمن توب دی، یعنی انسان حق لري او د عقل نعمت څخه برخمن دی د نسبت نورو موجوداتو ته. چې مونږ کولای شو دا وایو چې دا یو ذاتی کرامت دی خالق تعالی لخوا انسان ته ورکړل شوی ده. او یا لکه څنګه چې اسلام په دې مورد باندې ډیر زیات ټینګار په دې کې، په قرآن کریم کې هم په دې مورد باندې لکه څنګه چې وایي ولقد کرمنا بني آدم، نو دا اساس د انساني کرامت ذاتی اړخ ته اشاره ده. او بل څه دی، د انسان کسبي کرامت دی یا اختیاري کرامت دی. دا په دې مفهوم دی چې انسان د خپلو اختیاري اعمالو په وسیله کولی سي چې دا کرامت ترلاسه کړي. د دا ډول کرامت مقام هم همچنان د قرآن کریم په دغه آیات شریف کې چې وایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی هر هغه انسان بهتره د خدای تعالی په نزد د خدای تعالی په وړاندې چې هغه تقوا ولري. نو د قرآن کریم له نظره د انسان چې هر څومره تقوا زیاته وي په هماغه اندازه د ده نزدېوالی او د ده برتري په د خدای تعالی په نزد موجوده ده. نو یو ذاتي او خدادادي او بل هم انسانان باید په آگاهانه او اختیاري ډول خدای تعالی اوامر په ځای کې او اطاعت وکړي. دا په هغه صورت کې کیږي چې دا دې ډول کرامت ته د انسان هغه اختیاري یا کسبي کرامت ویل کیږي. او همدغه راز د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه هم چې د نړیوال اعلامیه هغه مړنۍ ماده ده، هغه په دې مورد باندې هم چې په نړیواله سطح باندې د انساني کرامت لپاره درناوی یو عمده او اساسي اصل دی، په دې مورد باندې هم د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه په لومړۍ ماده کې دې لپاره دا لومړی ماده نیولې ده. په دغه ماده کې داسې راغلي دي چې ټول انسانان آزاد پیدا کیږي او یو ډول حقونه، عزت او کرامت لري. انسانان په عقل او وجدان سمبال شوی او باید یو لبل سره د ورورګلوي پر روحیه. نو دا ټول هغه مسایل دي چې کېدای شي مونږ دې ته ووایو چې د انسان د انساني کرامت لپاره یو بنیاد او اساس دی چې انسانان که چیرته په دغه اصولو باندې عمل وکړي هم د خالق تعالی په نسب باندې برتره ګڼل کیږي او هم په ټولنه کې به د هر نوع جرم و جنایت، د هر نوع حق تلفي او د هر نوع تبعیض او زور زیاتی مخونی.
ډیره مننه. قدر مون اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره وخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنا
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ پس مګه کینو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم د بیا بکرم په لاسه وانه یا په دالاس وانه
او باندې لرو موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د اوبو باندې بس کړی
فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1206 نوی منځنۍ څپه او اف ام سل 0.5 څپه
قدر مون اوریدونکو بیا هم شرغلست. تاسو لازادی رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواجست. تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.5 صفه روښانه اوازي اوریدلی سي. رامي صاحب، د ورستي پښتنې په توګه په اوسني ټولنه کې انساني کرامت څومره تامین شوی دی؟
د موږ تاسو په ټولنه کې د ښځو او ماشومانو په وړاندې همیشه وخت اسی پذیره قشرد د ټولنه ده، همیشه وخت او تاوتریخوالی موجود دی. یعنی د دې لپاره چې موږ کوشش دلته په دې ټولنه کې متاسفانه داسې یو فرهنګ حاکم دی چې داسې فکر کیږي چې ښځه او یا ماشوم دا یو کمزواکه کمزور انسان دی، نو له دې سره دوه ګونی چلند کیږي، تاوتریخوالی لاندې راځي او له دوی سره ناوړه چلند. دا واقعا د دوی په روح پر روان او د دوی پر راتلونکي شخصیت او د دوی په آینده باندې خاصتاً د ماشومانو ډیر ناوړه اثر لري. بل موضوع چې راځو د موږ تاسو په ټولنه کې اوس موجود ده، یو ډیره غټه ستونزه ده د سوالګرو سره چال چلند دی. نن سبا دا صحیح دی، په هره ټولنه کې به فقر موجود وي، فقیر به وي، مګم د فقیر سره او د سوالګر سره داسې چال چلند نه دی پکار چې هغه د توهین ته تحقیر شي. اول خو پکار دا دی چې له هغه سره د هر انسان او هر وګړی د وطن د خپل وس او توان مطابق مرسته وکړي تر څو پورې چې دغه بدبختي او د دې فقر لمن ټوله شي. بله مسله موضوع چې موږ په ټولنه کې اوس موجوده ده، بدبختانه متاسفانه باید ووایم چې د هغه کسانو سره چې معلولیت لري دوی سره اکثرا داسې چل چلند کیږي چې هغه د انساني کرامت برخلاف دی. یو انسان چې کله یو عضو د خپل بدن له لاسه ورکوي، هغه یو په خپل فزیکی وجود کې د دې نیمګړتیا رامنځته کیږي، ولې د ده په شخصیت او د ده په عزت کې هیڅ نه نیمګړتیا نه رامنځته کیږي. نو په کار دا دی چې له داسې اشخاصو سره داسې چل چلند وسي چې دوی حیثیت او عزت ته تاوان ونه رسیږي. هغه ته داسې الفاظ او کلمات استعمالیږي لکه څنګه چې د ده په وجود کې یو کمزورتیا موجوده ده یا کمبود موجود دی. لکه څوک چې سترګې ونه لري نو هغه ته وایي چې ړوند دی، یا څوک خپه ونه لري او هغه ته وایي چې ته ګوډې، او یا هم څوک لاس ونه لري په هر حال یا کونی یا او همدغه راز نور هم چې په کوم عضو د بدن د انسان له منځه تللی وي، هغه ته که چیرته تاسو په هغه نوم باندې خطاب کوي نو دا کاملا د انساني کرامت خلاف یو کار دی، او هغوی په دې باندې مایوسه کیږي او د هغوی حیثیت او عزت او حرمت ته صدمه رسیږي. بله موضوع چې د موږ تاسو په ټولنه کې موجوده ده اوس متاسفانه، د په نشهیي توکو د روږدو کسانو سره هم همدا رقم په همدې ډول باندې چلند لیواز دی چې موږ دې ته کوشش وکړو په ټولنه کې داسې تلاش وسي دغه مشکل ته یو لاره د حل پیدا کړی شي. نو د دې په یوز باندې هغو ته توهین او تحقیر کیږي، او هغه په داسې ځایونو کې اوسیږي چې کاملا د انسان لپاره د اوسېدو ځایونه نه دي، تر پلونو لاندې، تر سرکونو، تر څانګه، تر دیوالونو لاندې په داسې ځایونو کې چې هلته فضله مواد پراته وي دوی هلته اوسیږي، او په ټولنه کې یو ډول له یوز د دې چې د هغو لاسنیوی وسي، د هغو سره مرسته وسي، د هغوی د تداوي لپاره ځینې برنامې تر لاس لاندې ونیول سي، نفرت په سترګه کتل کیږي او له هغوی نه د کرکې په سترګه کتل کیږي. ورته څوک پوډري وایي، څوک ورته نشهیي وایي، د انساني کرامت سره په ټکر کې ده. او په کار دا دی چې دولت د دغه رقم ستونزو لپاره چې په ټولنه کې موجود دي او واقعا د دې وطن وګړي ترېنه ځورېږي، دې ته نه یوازې داسې د کاغذ پر مخ پالیسی اعلان سی او یاد اووی چې ځینې مراکز موجود دي او د دې لپاره تداوی کیدون کړه یا باید وسی، په داسې شکل نه، په عملی ډګر کې باید د دغه رقم ستونزې منځوړلو لپاره اقدامات ترسره سي او د موضوع ته پای ټکی کېښودل سي.
ډیره مننه قدرمن اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه کې بیا ستاسو په خدمت کې حاضری جو په کلامو ملسه.
مخکخه خزی
د کندهار د شزو چارو رئیس رقیا څخه وی چې په دغه ولایت کې د شزو د ژوند د شوالي لپاره یو شمیر زراعتي او هنري پروګرامونه جوړ کړي دي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبريال صادق رشتيني له نوموړي سره مرکه کړې ده. د مخکخه شزو په پروګرام کې اغلی اڅکزي د خپل هنري او زراعتي پروګرامونو په اړه معلومات ورکوي.
خوش
پښتنه اوس فعلاً په کندهار کې د ایم سي دفتر لخوا څخه 150 ښځو د کارمز اجتماعي په مرکز موسیقي کې هلته په څلور بخشو کې کار کوي چې هغه خامک دی، خیاطي ده، روبندوزي ده، باف دی. او د ان ار سي دفتر لخوا څخه بیا هم د 150 ښځو لپاره چې هم په څلور بخشو کې دي هغه خامک دی، خیاطي ده، جلیدوزي ده او کرشنیل دی. په دا بخښو کې کار کوي. د دې یو ترڅنګ یو بل فعالیت هم لري چې هغه یو سات زموږ د بیسواد شوز لپاره سواد زده کړو پروګرام لري، او یو سات هم کومه د حرفوي زده کړو پروګرامونه زموږ د شوز لپاره لري.
په روان کال کې تاسو د ولسوالۍ د شوز لپاره یو زراعتي پروګرام هم درلودي، کله دغه پروګرام په اړه معلومات راکړي، دا څه ډول پروګرام؟
نه یوازې روان کال، موږ هر کال د شو سفر په زراعت بخش کې پروګرامونه درلودل چې سږ کال مو یو لوی پروګرام په پلان کې نیول دی. خوشبختانه قرارداد هم امضا شوی دی، انتظار او امید و دې ته لرو چې هغه قرارداد ګټونکي منم چې شرکت تر څو د پروسه په عملي ډول تطبیق شي، هغه به هم زموږ د شو باغ چې په هغه کې به پسل هاو شو زموږ په کار باندې وګمارو. او دا باغ هم زموږ د شو چې ریاست دی د شو لپاره دی، دا به یو تفریقه هم یې تر څنګ موږ غواړو چې یو نمایشي باغ جوړ کړو تر څو موږ ښځې وتوانېدي په هغه باغ کې دوی کار وکړي، حاصلات یې سره راټول کړو، بېرته حاصله د هغه ښځو په واسطه باندې خرڅ شي تر څو بیا هم زموږ ښځې په دوامدار ډول باندې په دې باغ کې مصروفه اوسي. تر څنګ هم نور زراعتي پروګرامونه هم لرو چې مختلف تخمونه به دوی ته به ورکول شي، هغه ښځو چې امکانات په ښځو په کورو کې ولري نو هغه ته به تخمونه ورکړي تر څو دوی په خپل کورو کې وکړي او د هغو څخه به استفاده وکړي. ډېر پروګرامونه د زراعت په بخش کې کرنه او مالداري ده، مختلف پروګرامونه ترسره شوي دي، خو یوازنی علت چې زموږ ښځې بیا هم تر اوسه په هغه بیکاري سره لاس او ګرېوان دي هغه دا دی چې د دې لس کاله چې کوم پروژې د ښځو لپاره وي که په هر بخش کې نه یوازې زراعت په هر بخش کې وي دا ډېر لنډ مهاله پروژې وي، که چېرې دا اوږد مهاله پروژې وي یا ښځو په هغه بخش کې هدا خپل تر وکاله غوډي مای کېدلې او د حقوقو تولید څخه دوی استفاده کوم تولید چې تولیدات دوی استفاده کوي یا کوم تاوانونه چې بته پکې ویني دوی تر څنګ کار سره کولای نو اوس په زموږ شزه په دوامدار ډول باندې کده پروژې هم نه وای دی پر کار باندې مصروف وي. د دوه میاشتو درې میاشتو پروژې د 15 پروژې د زموږ شزه لپاره هیڅ نه وای بنه دي پروژې نه ده د دې په سرنويش کې د پښمن کې تغیرات نه سره وصلای که چې دوامدار پروژې وي او هغه څه پروژې وي چې موږ څه وکړل زی ختم د پروژې څخه وروسته به دا څه دی په خپل او کول څه تولید وکړي او کول څه دی هغه د څه استفاده وکړي دا به موږ خو نه پر ډیر شوي ولې دا څلور کله چې زره غلې من زموږ فشار ډیر پروژې د پروژګان باندې هم دا دي تر څو بنه دي پروژې زموږ د شو د پر دوی لاس پکار سي کچیر دا شلو چرګانو پر ځای باندې په ډیر ولسوالۍ کې وو شل سول ډیر شو څور کول سولې او هغه هفته پات په مرز لړلې وي مریضان د پاکستان څخه ولادت کړی وي هغه هفته پات ټول یمړسي وي یا خرسي وي چې دوی په دنه خپل کچیر دا غځ په دوه لسانو شو د نو چرګان چې شو څور کول دا پر ځای شو زپاره فارم جوړ کړی وي چې زموږ شزي په سارا کې په ولسوالۍ کې د زراعت بشک ډیر ماهر لري ډیر ماهر دي او ډیر تجربه لري د خپل خاوندان سره پروژه کار کوي خصوصا د مالداری په بخش کې په بیخي د مسولیت ټول زموږ شو په لاس کې که په دا بخش کې زموږ د شو لپاره دوی فارمونه جوړ کړی وي او دوی د لپاره د غواو دوه ډیری جوړ کړی وي شاید زموږ شزي تر اوسه پورې په ولسوالۍ کې داسې لکه اقتصادي مشکلات ستونزه چې مخامخ تي نن ورځ بناوي.
د ولسوالۍ د شوز لپاره د سبزیجاتو د پروسس کم پروګرام چې په دغه پروګرام کې په څومره شمیر شوزو برخه درلوده او دا څومره اغیزمنو
د سبزیجاتو پروسس پروګرام از موږ د شوز د پاک ولسوالۍ کې البته د شلتنو شوزو وي چې په هر ولسوالۍ کې چې پنجوایي جړی میوان شولکوټ ارغنداب دان دامن پدوی کې دیشته شنو سیستم دا سبزیات پروسس پروسه البته د سرور میشته لپاره نظری سرور میشته عملی د دې په اجراس ولا په خیر کې وقینم ډیر زیات مواد یو تور کول سو تر څو دی وکول سي دا مواد سو له طریقې د استفاده وکي د وندار ډول باندې د خبر پروګرام ته دوی د ما ورکي او دیشته په کندهار شار کې زموږ پر اساس تطبیق سولې چې اوس هم تاسو کولی شئ تصویر واخلئ موږ ګرین هاوس دوی ته اماده کړی وو هغه مځکه موږ دوی ته په اختیار ورکړله چې هغو ښو هغه مځکه هم سمې کړله آباد یې کړله هم یې وکرله وروسته په هفته کې هغو ښو د هغو موادو څخه استفاده کوله هغه په عملي ډول باندې هم تر پای ورسله او په آخر کې موږ دوی ته هغه کټ مکمل مواد چې به هدا ډېر هم وه دوی ته توضیح سول ورکول سول
تاسو چې ورسره د غشتي پولیسوالي کې تعقیب کړی دي دوی څونه د خپل کار څخه راضي دي
موږ به د بعد څخه تعقیب کوو په دې خاطر باندې چې اوس د بعد به د شین دی کرمیان جوړ دی به اوس موسم دی چې دوی وچی او کله کشته دی کال بخارا د بنډي بنجان دی دا به اوس د بعد خدوی وچی د پروسس په موږ لیدنه کتنه وکړو موږ خپل نمائندګان بر وخت وو به اوس موږ گزارش ورکړو چې د استفاده کړی د کرنه کړی
د کندهار د شزو د چارو رئیس رقیا څخه څخه په مننه چې زموږ خبريال صادق رښتینی پښتون ته ځوابونه ورکړل
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په